جان خودت. من می
السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه تخرغلست. خبرونه په خبرونو پیلو. په خوته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د ورستې اوریاو او سیلابونو لکبل په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوی دي. د وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په تیرو څلور ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 38 کسان مړه، 50 ټپیان او 2 نور تری تم دي. خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم راولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو یونیچسیار په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لک زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نا دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. روسي چارواکي وایي 2 بي پيلوټه الوتکې په پلازمینې مسکو کې پر ودانیو لګیدلې دي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام چنل لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر 2 ناستوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدید زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو لمخه د دې بي پيلوټه الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوې. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي چې 2 بي پيلوټه الوتکې په نخه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. او د انډونیزیا د سولاوسی ټاپو ساحل ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړی دی. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات درکو او په یو مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګري ملتونه وایي اوسمهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه یې د خوړو لپاره څه نه لري. د طالبانو حکومت یو شمېر کورني او بهرني بنسټونه منحل اعلان کړي دي.
2339 غیر دولتي موسسې اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي موسسې منحل شوې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بي پيلوټه الوتکو حملو ته کتنه کو او په دوه منیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر دریو مشرانو د اروپای ټولنې د ورستیو بندیزونو د اغیزو په اړه بحثونه لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د سیمهال چې په 13 درې ورځو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې دراوتلو سیلابونو لکابل د مړو شمیر اته ډیر شو تنو تر رسیدلی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په اتلس ولایتونو کې د ډیرو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو خبرداري ورکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولي دي. په عین حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي ژر تر ژره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهرمل په راپور کې.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه ته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي د چنګاخ له نهمې د زمري تر لومړۍ نیټې پکې د راوتلو سیلابونو په پایله کې 8 تنه مړ شوي او 50 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي شفیع الله رحیمین ازادي راډیو ته وویل د شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکی کړي دي.
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې له بده مرغه 8 تنه شهیدان، 50 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلي، 3650 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنوي او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنۍ مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوختو راپور داسې محل ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداري ورکړې ده. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابې لوسیمو کې د باران د اورېدو کچا له 15 تر 30 ملي متر اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژره مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو ګل نبی چې د وړ مشپې سیلاب نږدې 2 جریبه کرنیز ځمکه او حاصل خیز باغ ویجاړ کړي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
یعنی د غنم کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د چولای او د لوبیا و هغه تقریبا د غنم په خولي یو استعداد هم یو څه وخت پاتې و، نو هغه هم زیاتره خراب کړی دي. تقریبا د اتیا نه تر 100% ځکه کې د میدان وردګو نه جوړ ټول سوالی کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړی دي، ټول سیلونه راغلي دي.
پی خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرونو وویل د روان 1402 کال لپاره تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړ شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول پر راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیز ځمکه او حاصل خیز باغونه هم له منځه تللي دي.
د 13 درې ورځو د سیلابونو د زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. په خو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په 13 څلورو میاشتو کې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړ شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداري ورکړل شوی. مرسلین ارسلام د روانو طبي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وایدله صدیقی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډېر اغېزمن دی.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او راغونه او درې دي په هغو وویشو او بل خاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبېږي او په آني شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې دا غنه سیلابونه رامنځته کی او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي اکثریت ساحې بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بتي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړي توګه افغانستان له اقلیمی بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د نننه د دې اقلیمی بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېر سرمایه‌ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمی صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د غونډو پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د اقلیمی تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې یا خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ته دی چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې هم نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی د صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثر هیوادو ته ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو کدا اقلیمی بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټول نړۍ کې او ډیر ژری مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان پر راتلونکو کلونو کې څونه لدې برخې متاثر کیدی شي؟
آینده لپاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان لپاره هم که موږ تیر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تیر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره نو مونږ غلطه پروپوزل ورکړی وو. بعضي پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټاپه ولاړ دي، نو ضرور دا غدا چې هغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخښونه مونږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنی هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت متخصص واحد الله صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو او د دې اقلیمی بدلونونو په نتیجه کې د سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو د راوتو په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ تاسو کولی شئ چې د روانو سیلابونو او همدارنګه د افغانستان د روانو چارو د نورو موضوعاتو په اړه تازه او روسی خبرونه او راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي چې په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه د خوړو لپاره څنل لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمی، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوی چې بشري مرستو ته د اړو خلکو اړتیا ډېره شي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ادارې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي او بخې د طالبانو حکومت د خوړو او کرنې د ادارې د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو وایي چې د بیوزل خلک وایي چې د دسترخوان ډوډۍ او رستر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو لامل په هرو 15 افغانانو کې دوی د خوراک لپاره څه نه لري. د دې ادارې د اټکل لمخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخه بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2020 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 28 خبر شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ خپل خوړه او وایت لا کرکیل پیدا کوي خو په خبره د وچکاله یو سخت جمیله واجب بزګران هم ډیر زیانمن شوی دي. په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې په ټولنه کې د خزو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی خزې دي لا سخت ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې ویان جاوید حجیر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه ادعا رد کړې وې او دا یې بهرنۍ پروپاګند بللی و. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا خوړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمسالدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي رادیو ته وویل
یو مزدوري خواري نسته دا او بل توکي قیمته دي مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوي. وضعیت هم ډیر په تری حالت کې ده نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی کوو نسی مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسمی شده که
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري.
کوم هم نیاز درې مدیګرا هم نیاز درې.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیازلي واکمنې د ورسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساري ډول وړه شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.7 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطه ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بي پيلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوی دي. روسیا ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
له نږدې دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بي پیلوټ الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو لمخې لیکلي چې د وی الوتکې ټوټې د مرکزی مسکو په کومسومولسکی واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلي چې بل الوتکه هم د سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بي پيلوټه الوتکې شاندې او سقوط شوې دي او په خبره یې دا کار د اوکراین له خوا شوې دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکارا د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي دوه بي پيلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو نه هستوګنیزو ودانیو لګیدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بي پيلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بي پيلوټ الوتکې د بریټ په هدف کارول شوی وي چې دوی پر ودانیو لګیدلې وي او دوه تنه یې ټپيان کړي وو. په مسکاو کې د بي پيلوټ الوتکو تازه بریټ داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکرين پر بندري خار اوديسي باندې خپل هوائي بریډونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسي یو توغندیز بریټ چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانې وشو یو تن وواژه او دوه وسنور ټپيان کړل. د راپورونو لمخې روسیا په اوديسي خار کې د اوکرين د غلو پر زیرمتونونو بریډونه کوي او دا بریډونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسي له اوکرين د غلو د صادراتو هوکړه چې تیر اونۍ پاکته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی بریډ وروسته د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل چې پر خارونو هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریډونه به بی غچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د برتانیا ډیلی میل ورځپاڼې پرون په افغانستان کې د ورستوي سیلابونو پر ځاني او مالی زیانونو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې لسګونو کسانو تمرګ جوړ بل اړولې ده. د خبرونی په لیکنه په میدان وردګ کې لا هم د لسګونو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وايي د تیرو دروش په سیلابونو کې د مړو شمیر تر ډیرش زیات شوی دی. د دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دوغو سیلابونو لکبل یو ډیرش کسان مړه، څلور اویا تنه ټپيان سیوي او یو څلويشت کسان لا هم ورکتي. دلی میل په خپل لیکنه کې د طالبانو د وایان زبیح الله مجاهد سرګندونی راخستې چې ویلي دي اړوند چارواکو ته سپارښتنه سوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سیو کسانو ته لازمي مرستي ورسوي. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د افغانستان په سندي حوزو کې به اورښتونه ل یک شنبه نیولې تر درې ورځې دوام کوي چې د سیلابونو دراتلو سبب کیږي. په ځنګړې توګه د پنشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سندونو پر لار. د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ګمان کیږي په تازه سیلابونو کې به په سلګونو کورونه زیانمن یا هم نړیدلی وي او اټکل کیږي چې لا درکه کسان به تر خاورو او کندوالو لاندې پاتوي. تر درنو ورشتونو وروسته دغه بهیدلی سیلابونه د بامیان کابل د لوی لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. د هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد پرون په افغانستان کې د سنگارتونونو د تړل کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه ویلې ځکه چې د تړل کېدو امر سوی دی. د بزنس سټانډرد په لیکنه د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل شوی وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغه سپارښتون له مخې د سنگار ځایونو مسؤلان باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، شدې تر سنگارې دوه مخکې اودس وکړي او هر سنگار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی لوړان دي دغه اصول رعایت کول او دغه سپارښتونو ته هیڅ اړتیا نه و. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگارتونونو کې ډېر پیسې مصرفې دي او همدارز ویلي و چې د شوزو دورېزو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی. د ورځپاڼې د لیکنې لمخې د شوزو د سنگار ځایونو اتحادیه ویلي چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت سنگار ځایونو ته د دغه سپارښتونو د مکتوب تر سپارلو وروسته د دغه سپارښتونو د عملي کېدو د څار لپاره کوم پلان نه درلود. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د زمري له درې مې په کابل او درو ترش ولایتونو کې سنگار ځایونو ته د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونی وې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز لمخې په ټول افغانستان کې د 12000 شزینه سنگارتونونو فعالیت بند سي او شاوخوا 15000 شزيبه بیکار سي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ورکړې او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. شزي په غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو په ادارو کې هم لکاره منسوي دي او دوی ته ولسوي چې عمومي پارکونو او حمامونو ته نسیتلای، د غراز له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولای.
قدر منوریدون کو شی بورست استا سوغگیز پیغامونه خبریږي خو له غمخ کې د ازادي رادیو د دې خبرونه یو ورستای راپور د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په 1400 لومړی کال کې شاوخوا 214 کورنی او بهرنی بنسټونه منحل کړي، که څه هم د وزارت د دې بنسټونو د منحلېدو علت د واضح او شفافیت او شفاف فعالیت نشټوالی بللی، خو د ملګرو ملتونو ورستای راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې لکاره د ښځو تر راګرځولو وروسته 94% بنسټونو خپل فعالیت محدود کړی یا یې بند کړی دی.
د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې د خپل کلنی راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په 1401 کال کې د 4 بهرنیو او 212 کورنیو بنسټونو فعالیتونه منحل کړي دي. خو دغه وزارت ویان عبدالرحمن حبیب وویل چې په 1401 لمریز کال کې په 1 بهرنۍ او 355 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي مؤسسې دي ثبت شوې دي.
اوس مهال مجموعاً 2393 غیر دولتي مؤسسې چې 202 بهرنۍ او 2121 کورنۍ دي اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر دي. همدارنګه 214 غیر دولتي مؤسسې منحل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي پر دغو مؤسسو د بندیز لګولو لامل په فعالیتونو کې د روڼتیا نشتوالی دی.
ټولې مؤسسې بهرني او نړیوال بنسټونه باید حکومت سره په هماهنګۍ کې فعالیت وکړي. هیڅ سیوا ته اجازه نه ورکوي چې یو بنسټ یا بهرنۍ مؤسسه په خپل سره او په هغه اهدافو سره چې ځان ته یې جوړ کړي فعالیت وکړي. نو له همدې امله ځینې محدودیتونه منځ ته راغلي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زموږ ملي ګټو ملي اړتیاو په اساس ورته پاملرنه کیږي. موږ غواړو چې هر اړخیز نظارت شتون ولري چې خدای مکړه پر راتلونکي کې زموږ ملي امنیتي ننګونو ته پاملرنه ونشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته په افغانستان کې شاوخوا 94% نادولتي مؤسسو خپل فعالیتونه محدود او یا یې هم بند کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی وایي د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د بنسټونو په منحل کېدو مستقیم اغیز کړی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
طبیعي است با ممنوعیت کار زنان
دا طبیعي ده چې د ښځو پر کار د بندیز لامل د دې موسسات فعالیتونه ودرېدل. د یو شمېر موسساتو کارکوونکي یوازې ښځې وي او د طالبانو حکومت هغه لغوه کړی. له اقتصادي اړخه دا ناسم کار دی.
از لحاظ اقتصادي یک ګام ناسنجیده تلقی شوه.
هغه زیاتوي چې دا کار د هغو کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کولی شي چې یوازې ښځې سرپرستی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د ښځو پر کار بندیز دایمي نه دی او یو شمېر ښځې لا هم د روغتیا، پوهنې او ملکي خدمتونو په برخو کې کار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورونو له مخې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان پر اقتصاد، د بشري مرستو پر ویش او د بنسټونو پر فعالیتونو اغیز کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د نورو سختو بندیزونو سربیره د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګول شو. که څه هم نړیوالو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې او په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم متخاب له د ستاسو رسولین سماع شول لږه تفصیل تقریر خیری او عثمان منی زما سلام د تاسو د ښه سیند د ټول کومه چې چاله مو ته خو چې ولې استفاده او نو څه وې چې ولې صدا تر باسو خل د ټوله نارونه وښ کلاس دي تر باندې مو ګر د وګو ورې د تر باندې نو څه دا څه نه څه راځي نو څه ولر ولا دا ته ځونه د مصر کوما کو چې مو سره تر باندې د جوړ کې موږ وګور راځو خل د ده بدر سو شالي مالې ناش پر ټوله تر باسو نه د دې زمې د بیا چې لا د طالبان مو شرم اخی ځاتم اخی دا خواهش می ده که مصر کنم که در ملت سره. السلام علیکم و طول آوردن کنم.
السلام علیکم. در ازادی کرکون که خبر کنم در مسلم باغ بکیم زخه ناغتار. زاغر مجید کلونه که دی دا پدی که اردو کل شروع سی دا اردو کل مزد معلمانو نو سر از مز معلمان در سر اشنا نگیره دی اردو سر نو لدی مرسیار لسه غدایی لکون که در مز کلو تا دی در اردو معلمان داری در اردو ازده دی از مز اشنا تا دی هغه ټول دغه چې بے تعلیم پات ټول دغه چې د این میدان د فارې دې درس راځي ما یو الګ دې چې هغه لار چې زبر چې تراسې زه څنګه دې وکم یو شی هم نه ده زه نه دار سړي چې نه دغه یو څه نه ول سره پیږي پیږي نو خو خپل دونه سره دغه یو اسنایو دغه سره سره خلاصي خو دغه معلمان خپل ورځي نه ځنه.